احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ټاکل شوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشبل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. یوناما په فیسبوک باندې لیکلي دي چې روزا او تنبایو وا بدا درې میاشتنی راپور د دوشنبه پورس د کابل پر وخت ماشم ونیمه بجې په نیویارک امنیت شورا ته وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودې چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیات کړي. یوناما په خپل مخکنی درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي زیات شوې دي. د طالبانو د کرنې و بولګولو او مالداري وزیر وی له روسي سره د جنو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبري روانه دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندیش نشته. عطاوله عمری رويټرز افرانس د جمعې پورس په سن پیټرزبورګ کې د روسي د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردې شي او که چیرته هلته ستونزې پیدا شي نو بېله شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسي څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسي په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 1300 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې یو اصلي دلیل د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندوی مؤسسې په وینا د کال له پیل تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زور ایستل شوي دي. د اسرائیل پوزنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رويټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوز له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو 9 ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قومندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د روسي پر ساحلي شار اوديسا باندې د روسي د بي پيلوټه او بخشي د اوکران پر ساحلي شار اوديسا باندې د روسي د بي پيلوټه الوتکو د بریټ لعمله لشتر لشه یو تن وشل شوی او ديار لستن نور د شغورني د کارکونکو په شمول ټپین شوی دي. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسي په شپش اتیا درون الوتکو باندې د جمعې پورس پر اوديسا شار بریټ وکړ چې لدی ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شند کړی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د روسي ورسوي بریدونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغلی زلنسکی به وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لاره ومومي او د اوکران د ولسمشر سره وشغي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لشتر لشه د اوکران یو شپې ته بي پيلوټه الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي لمنځه وړې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال غواړي چې د وسیدو وخت ورته تمدید کړي.
کله نه کې سبا یو څه سلک سو وخت ورکړي چې داخله د خپل معاملې قرضونه دي په کاروبار د هغه مسایل چې حل کېدو په اړه څه وخت ورکړي او بیا د سیمې چې نه نور ولا سي په قرار
دا هغه کډوال دي چې د پی او آر کارتونه لري او د استلو زربل عجل ته څه باندې اونې وخت پاتې دي. په ایران کې محمد افغان کډوالو لوسیت خبرو
په خپل پاتې ته خپلم بند پاتې مریضی ما ډېرې افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي.
د ایران او د اسرائیل د جګړې تازه حال هم درکو او په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمینې ته ورولو. په دغه لشوره ډک ښار کې د مځکې لاندې اوبه دومره کمې شوې دي که احتیاط ونه شي دا ښار له دې شوره وځي. د افغان نجونو او ښځو لپاره یو آنلاین مجله اقرا یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې د مسول مدیر فتحان ژوند څرګندونه لرو.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس کول او د هغو غږ اوچتول د نورو رسول او څو د افغان ښځو وخت ضایع نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سم د سیستم جوړ کړي. پی او آر هغه کارت چې د پاکستان د نوملیکنې د ادارې یا نادرا او د ملګرو ملتونو د کډوالو د الیک مشنري لوري افغانانو ته ورکړل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان تازه په خپل اکسپانه کې لیکلي کده دې کارتونو لرونکو کډوال بیرته افغانستان ته تک ته اړشي د بشري حقوقو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د پاکستان له حکومت غواړي چې د جون تر اخیره ورته ټاکل شوې ضرب الاجل وغځوي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده د رواني میاشتې په پای کې پای ته رسیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جمعې په ورځ د جون په شلمه د پاکستان حکومت وغوښتل چې سمدستي د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرني کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. یا سازمان زیاته کړې که چیرې د پی او آر کارت لرونکي افغانان افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شي، نو دوی به د بشري حقوقو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه قضا پرته ادامه او شکنجه د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونه سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون دیشمه نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکلې، خو دا لا څرګنده نه ده چا یا دا به وغځول شي کنه. په پاکستان کې د پی او آر کارت درلودونکو او شمیر افغانان هم د دې هیواد له حکومت غواړي چې د دې کارتونو د اعتبار موده وغځوي. په پیښور کې افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل
وختونه موده ده کنه چې موږ سره د درهم معاملې د سي وشي چې په سره په بيزتي مونږ شړي باقي نو موږ ملک ته خوري کنه نه کې سبا یوسف سره څو وخت ورکې چې داخله د خپل معاملې قرضونه دي په کاروبار ده دغه مسایل چې حل کېدو په درن څو وخت ورکې او د سي وې چې را نور هو سي په قراره او په خوشاله.
د پی او آر کارت لودونکو یو بل افغان اسلم خان هم وای
ډېر انتهایی پریشانی سره افغانان دي او سید بالکل زوته موږ ته د زمينه برابر کې ځخ خاطر د افغان ماجن نل ته سرپناه لري نه دلته وسینې سړي کار دغه دی په کومه طریقه چې وسره پریدي نه پریدي اون مالونه لري غویان لري غواوی لري موټر لري کاروبارونه دلته دي پیسې دلته دي صابونه دلته دي نو دوی اوس په ورځ باندې موږ باندې وون جدا کې موږ د صابونه او د کاروبارونه د خطبه او برباد
دي دا ونه د مخکې بیا یو شمیر افغان کډوال چې افغانستان ته ستنه شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان پولیسو د ناسم او لسپکاوي ډک چلند په اړه شکایتونه درلودل. دوی ویلي وو چې په ځینو مواردو کې انور ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل وسایل او شتمنۍ له پاکستان وباسي. د پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې یا نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت سي آر په همکاري افغان کډوالو ته صادر شوی دی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل، خو دا پروسه وروسته لاغه ګړندې شو چې د پاکستان حکومت د 2025 کال د اپریل لومړۍ نیټه وروسته د افغان تابعیت کارت یا ای سی سی لرونکو کو دې ستلو اعلان وکړ. په وروستیو ورځو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر یا یونیسیر ویلي چې په اپریل او می میاشتو کې شاوخوا 500,000 کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو د ایستلو ضرب الاجل ته څه باندې اونۍ وخت پاتې دی. لومړی ځل پی او آر کارتونه په پاکستان کې د یونیت سی آر په همکارۍ په 2000 او 2001 کلونو کې صادر شول. ایران ته به مخکړو. د ایران په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په دې هیواد کې د مخبوزیت دونکو تاب تاریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لدې شاره ووسی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشت یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې لدې خاروز یو اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څوم ډېرې ایرانی اتباع له تهران وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویر اندېښنه او نامنې په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی ویل تیر شپې رئیس افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهراني او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په اړه کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده. دا افغانانو نقصان لري. افغانان پاتې په تهران کې سحر سلباسه پنځه بجې ما پس یو ملګری زنګ والو ماتي ویل چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډیره جدیده. زه خپل بل پاتې مریض ما عملیات میکړه ده. ډیره افغانانو دلته بل پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خوځو د حقونو ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین کې د تهران هست. مهاجرین
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خره ووزی او یوې امنی سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي له دې خره ووزی. ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسیدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسیدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د خار ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسیدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د اسرائیل او ایران د جګړې نه همده. ایران او اسرائیل نن سهار وختي تازه بریدونه سره تبادله کړل. یو ورځ وروسته له هغه چې تهران وویل چې د ګواښ په حالت کې به د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې ونه کړي او اروپا هڅه وکړه چې د سولې خبرې ژوندۍ وساتي. په اسرائیل کې د سهار له 2:30 بجو لږ وروسته د اسرائیل پوځ د ایران څخه د توغندیو د راتلو خبرداری ورکړ چې د مرکزی اسرائیل په جنوب برخو کې په شمول د تل ابیب او همدارنګه د اسرائیل تر اشغال لاندې لویدیځ غاړي کې د هوایي برید ته خطر زنګونه وشنګیدل. د اسرائیل پوځ ویل چې په ورته وخت کې اسرائیل په ایران کې د توغندیو د زیرمو او د توغندیو د توغولو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا هوایي حمله د ایران په مرکزی سیمو کې روان دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکی ویل چې ایران 15 بالستیک توغندي توغولي دي او د توغندیو د اغیزو سمدستي نقش نشانی نه دی لیدل شوی. پرون هم ایران پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په همدې ورځ د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر په ګډون د سویس په جنوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره غونډه وکړه. تر دې خبرو وروسته چې څو ساعته دوام وکړ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی وویل چې هغه له ایران سره د روانو خبرو اترو دوام ته سترګې په لار دی. پداسال کې چې خبري اترې پرته لکم پرمختګ پایته ورسېدې اروپאי اتحادیه ورسته په یو بیان کې وویل چې وزیرانو خپل نظر څرګند کړ چې ټول خواوی باید د داسې قانونو لپاره کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتریخوالې نور هم پڅ زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکو اټومي پروګرام په اړه خپل اوشتې اندیشنې تکرار کړي او ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته دوی اونې وخت ورکړی دی چې ممکن بریټ پر وکړي. اروپאי اتحادیه وای چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو لاري د حل لاري ته د تګ لپاره خپل اراده وشي. په جنوا کې د دروي اروپאי هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیدنې ورسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي کچېری یارغل ودرول شي او یارغلګر مسول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې په نشتی راتلونکو کې به له اروپאי لوري سره بیا هم خبرې وکړي. بل لورته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پروس په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل برید وغانده او دای د ملګرو ملتو د یو غړي هواد د حاکمیت ښکارا سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو پترس کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا تاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبري وکړي چې حل لار ورته پیدا شي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په داسال کې چې په افغانستان کې د شزو درسنیس کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي د اقراب نوم د شزو لخوانه شزو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤل چلوونکي وای هدف مو د افغان شزو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقراب مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې
زه خوشاله یم ته زکه سي اشرار کلاي سويتم جنو مرمنو لخوا
افغان خزانجونو لپاره د اقرب نوم د انلاین مجلې بنسټي خودون کې او مسول چلون کې فتانه ژوند و. فتانه وی اقرا درې میاشتنی چې څلور کړي خبري او یو کلنه شو ل خبرولو یې د دې هدف د افغان چونو خزو غوچته ول ورته نکاس ورکول دي.
هدف مې د افغان شزو ژغته نکاس ورکول او د غوچته ول تر نور رسوالون او څو د افغان شزو وخت ځای نه سي ځکه چې د تعلیم نه راګرځول سوي او یو انګیزه خبره کو شو د ډاکټر څو پوري د اهلي کال وکي او بل هدف مستور خوشاله خپل یو خپلواک ژغ ولري یو مجله ولري.
فتنه جوان چخپل هم لورو ستکړو راګرځول شوی یو انجلې د وای اقرا مجله یوازې او یوازې د خزو لخوانه خزو ته ده.
دا مجله خاص د شاته لپاره ځنګړې سوي ده پکې د میرمنو انجونو لیکنې خبريږي خاطرې هنرونه او د شاته لپاره معلوماتي علمي او روغتیايي لیکنې خبريږي او غیر سیاسي مجله د سي پېڅ اورګان پور مربوط نه ده.
نو موږ وی اقرا د افغانستان په دوه رسمي شو او پښتو تاریخ پرونی لري او هیله لري چې ورځي په فزیکی ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نو روسي ورځي په فزیکی ډول هم د مجله نشر کړو په اوس وخت کې د دې دغه د اقرا د مجلې د انلاین بڼه غوړه غنم تر فزیکی ځکه چې موږ په انلاین ډول کولای ستنړی تر ګوډ کوټه مجله ورسو او تصمیم لري ستراتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پرکو تر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان شتو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکو او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي دي. لدې ټلې مسعودي افغان او ګلالي هوتک ازادي رادیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټول کنه ګڼم بلکې یو فکری کور یو ادبي چاپریال او یو مانوي ځای ګڼم چې د لوستونکو خزو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داس یو فکری بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري هم فلسفي جوړواله او هم ادبي ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیز برخه کې فعالیت کوم او خوشاله يم هغه څه باندې چې په هیګم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې ده د افغان نجونو لپاره د آنلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضوري کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تېر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باکولو سوالي او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلې 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکولو سوالي له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غځېدلې لار چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای بهر میشتي افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب په نور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و، نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسیده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د وویشت وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری شپږ میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کوره یو کنه په میله یو چې دا مونږ د سړک نه ګاټو خلو، نو مخ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په سپرکی بوتللو یار خراب وه، نو اوس سنتیا شو دا پلچکونه مولچکونه دا چې جوړ شي لغون ته یا به سنتیا.
سیماوال زیاتوي د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی وو او تر څنګ که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مخ کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل لس منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدوري لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوی خو د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه دی تیریږي الحمدلله په مخ روان دی، موږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 50 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
خبرونو ور اخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه و میلیونی شار اوسیدونکو اندیشمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې وویل 2000 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري شار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې ترجمه کې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره شکته تللې دي. اسدالله لودین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کابل کې
کله سي او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ور کی نور وچیږي منتظر پات کیږي تر څو بیا وو پیدا کی.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي وبو ته پلاسرسي کې لستون زو سره مخامخ دی او د څاش ته وبې هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمړنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې وبو پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل صادر لو یعنی داسې څو سه ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډیر کم وو. پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساسې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تست کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه خار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیاوړ اوبه په بای اخلي.
څلوېخ متره سم وهلی و یوازې موږ نشو خو ټولو غونډین وهلی دغه دغمره څاګانی اوبه ورسته بلې کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناشې وچکاله به د ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل را فکونو. د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړي چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لاسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 13 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوې. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوې چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 13% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2014 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2013 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند اوبو د لیک دی و کانال سروي بشپړه شوه او دوی د دغه پروژه لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به ارتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کول په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنې روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما پس فردا گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یوناما در صفحه فیسبوک خود نوشته که روزا اوتونبایوا روز دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت کابل گزارش 3 ماهش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه خواهد کرد. یوناما در گزارش 3 ماه اول سال جاری گفته که این سازمان طالبان حاکم در افغانستان را تشویق میکند تا به بهبود وضعیت حقوق بشر توجه بیشتر داشته باشند. یوناما در گزارش قبلی خود همچنان با ابراز نگرانی در مورد مجازات در معذر عام آن را نقض حقوق بشر خوانده گفته بود که همچون مجازات در افغانستان افزایش یافته. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طالبان میگوید که مذاکرات با روسیه در زمینه واردات برخی از مواد غذایی جریان دارد، زیرا نگرانی‌های در مورد جنگ در ایران وجود دارد. عطاالله عمری روز جمعه در حاشیه نشست اقتصادی روسیه در سن پترزبورگ و خبرگزاری رویترز گفت افغانستان با واردات برخی مواد غذایی از ایران متکی است و اگر مشکل در آنجا ایجاد شود بدون شک افغانستان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. عمری افزود که از روسیه گندم میخواهد. هیئت طالبان به رهبری عمری 4 روز پیش برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی روسیه عازم سن پترزبورگ شد. در این کنفرانس بین‌المللی که امروز پایان می‌یابد، نمایندگان حدود 140 کشور جهان اشتراک دارند. یک سازمان امدادرسان بین‌المللی میگوید که روزانه حدود 5000 افغان از طریق بندر اسلام قلعه در هرات به کشورشان باز می‌گردند. با یکی از دلایل عمده آن جنگ بین اسرائیل و ایران است. مارک کالدر، رئیس اداری مؤسسه ورلد ویژن در افغانستان، روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که بسیاری از افغان‌ها برای یافتن غذا و سرپناه به افغانستان باز می‌گردند، ولی آنها به کشوری برمیگردند که خدمات اساسی در آن در حالت بحرانی قرار دارد. تا هنوز مشخص نیست که پس از آغاز جنگ بین ایران و اسرائیل در 9 روز گذشته به چه تعداد افغانها از سایر مسیرهای سرحدی با ایران به کشورشان برگشتند. بر اساس آمار ورلد ویژن، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 500,000 پناهجوی افغان به طور اجباری از ایران اخراج شدند. اردوی اسرائیل امروز گفت که موج تازه از حملات هوایی را بر ذخایر راکت‌ها و زیربناهای پرتاب راکت در ایران آغاز کرده. اما در مورد اینکه این حملات بر کدام مناطق و تأسیسات ایران آغاز شده چیزی نگفته. ساعت قبل از این اعلام، خبرگزاری رویترز از قول اردوی اسرائیل از پرتاب راکت‌های از ایران به سمت اسرائیل خبر داده بود. در 9 روز گذشته اسرائیل و ایران حملات هوایی متعدد را بر قلمرو همدیگر انجام دادند. گدئون شار، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفته که حملات این کشور بر صدها هدف هسته‌ای و نظامی، کشتن قوماندان‌های ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران نتایج چشمگیر داشته. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت روسی بر شهر ساحلی اودسا در اوکراین، حداقل 1 تن کشته و 13 تن دیگر به شمول 3 کارمند نجات زخمی شدند. نیروی هوایی اوکراین میگوید که روسیه 86 تیاره بی پیلوت را در حمله روز جمعه بر شهر اودسا پرتاب کرد که از جمله 70 تیاره بی پیلوت آن توسط سیستم‌های دفاع هوایی رهگیری شدند. زلنسکی حملات اخیر روسیه را تاکتیک های وحشت عمدی علیه مردم آن کشور خواند. این اظهارات زلنسکی یک روز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که آماده است تا برای ختم جنگ علیه اوکراین یک راه حل پیدا کند و به طور بالقوه با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. در این حال وزارت دفاع روسیه گفته که در اوایل 20 جون نیروهای هوایی این کشور حداقل 61 طیاره بی پیلوت اوکراینی را که بر اهداف در روسیه از جمله مسکو پرتاب شده بودند از بین برده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا مدت اعتبار کارت‌های POR افغان‌ها را تمدید کند. وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چگونه است؟
هر روز شام هر وقت دیگه تو خواستش بشاونیش
جون ماه پر از کنسرت هنرمندان افغان در اروپا، اما شماری از افغان‌های مقیم اروپا میگویند
به خاطر که ما رخصتی نداشتیم ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم.
فرهاد دریا آوازخوان افغان هم کنسرت هایی را در استرالیا اجرا می کنند.
چهارمین کنسرت ما که در شهر ملبورن بود به پایان رسید و چه پایانه، به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل دی که آتش گرفته بود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزرای امور خارجه فرانسه، بریتانیا، جرمنی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه ایران در ژنو ملاقات کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا مدت اعتبار کارت‌های POR برای افغان‌ها را فوراً تمدید کند. این سازمان به تازگی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که اگر دارندگان این کارت‌ها مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض خطر جدی نقض حقوق بشری قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که مهلت قانونی کارت‌های POR برای حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان در پایان این ماه خاتمه می‌یابد، سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را از احتمال اخراج‌های اجباری و نقض گسترده حقوق بشری این پناهجویان ابراز کرده است. امنیستی اینترنشنال روز جمعه 20 جون در شبکه اکس خود از حکومت پاکستان خواسته است تا اعتبار این کارت‌ها را فوراً تمدید کند و برنامه اخراج اجباری مهاجرین خارجی را به گونه رسمی لغو نماید. این سازمان افزوده است که اگر افغان‌هایی که کارت‌های POR دارند مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض خطر جدی نقض حقوق بشری از جمله اعدام و شکنجه فراقانونی و حتی جنایات علیه بشریت مانند آزار و اذیت جنسیتی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که حکومت فدرال پاکستان به دارندگان کارت‌های POR تا تاریخ 30 جون 2025 مهلت داده است، اما هنوز روشن نیست که این مهلت تمدید خواهد شد یا خیر. شماری از دارندگان این کارت‌ها در پاکستان از حکومت این کشور می‌خواهند تا ضرب الاجل تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت‌های POR را تمدید کند. عبدالمطلب، یکی از این مهاجران که در پشاور زندگی می‌کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواست ما این است که با ما با نرمی رفتار کنند و ما را با بی‌عزتی بیرون نکنند. افغانستان کشور ماست. امروز نه، ولی فردا دوباره برمیگردیم. ولی حداقل برای ما وقت بدهد تا معامله و کاروبار خود را تنظیم کنیم. برای ما وقت بدهند و بگویند که به آرامی و خوشحالی بروید.
اسلم خان، یکی دیگر از این مهاجران، میگوید:
دیر انتهایی پریشانی سر افغانان دیو
بسید. ما افغانها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. ما از اینجا می رویم، ولی برای ما باید یک زمینه فراهم شود، چون ما در افغانستان سرپناه نداریم و در اینجا 45 سال را سپری کردیم. چگونه به افغانستان برویم؟ آیا اجازه می دهند چیزی را با خود ببریم؟ مردم اینجا مال دارند، گاو و گوسفند دارند، موتر و کاروبار دارند، پول و حسابشان اینجا است. حالا اینها در یک روز ما را از اینجا بیرون می کنند، کاروبار ما اینجا تباه و برباد می شود.
این در حالی است که پیش از این شمار زیادی از مهاجرانی که به افغانستان بازگردانده شده بودند در صحبت با رادیو آزادی از برخورد نادرست، خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز پلیس پاکستان شکایت کردند. آنها گفته بودند که در برخی موارد حتی به آنها نجات داده نشده است دارایی‌ها و اموال خود را از پاکستان خارج کنند. کارت‌های پی‌او‌آر یا همان کارت ثبت مهاجرین افغان در پاکستان به عنوان یک مدرک قانونی برای شناسایی مهاجرین افغان شناخته می‌شود که توسط اداره ثبت پاکستان یا نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده است. پاکستان از سال 2023 به این سوروند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را آغاز کرده است، اما این روند پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغانی ACC پس از تاریخ اول اپریل 2025 شدت یافته است. در روزهای اخیر علاوه بر پاکستان، ایران نیز روند اخراج اجباری مهاجران افغان از خاک خود را شدت بخشیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که در ماهای می و اپریل حدود 500,000 مهاجر از ایران و پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
این روزها در شماری از کشورهای اروپایی کنسرت‌های از سوی هنرمندان مشهور افغانستان برگزار شده. هارون باچا، شاپیرای نغمه و جاوید امرخیل از جمله این آوازخوان‌ها هستند. اما شمار زیاد موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدند. اینکه چرا، جزئیات بیشتر در این گزارش از سناکا کرد.
ماه جاری میلادی برای افغانهای مقیم برخی از کشورهای اروپایی ماه پر از ساز و آواز و موسیقی است. به تاریخ 15 جون کنسرت جاوید امرخیل در کشور هلند برگزار شد. در این کنسرت صدها تن از افغانهای علاقه‌مند به موسیقی که در هلند و کشورهای همجوار زندگی می کنند شرکت کرده بودند. در میان این شرکت کنندگان پیر و جوان یک بانوی 85 ساله افغان نیز حضور داشت. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، احساساتش را با رادیو آزادی چنین بیان کرد.
من به کنسرت جاوید جان رفته بودم. بسیار خوشحال شدم. دلم آرام گرفت که صدایش را شنیدم. آهنگ‌های بسیار زیاد خواند. گریه کردم. مرا به یاد وطن به گریه انداخت. برای جاوید جان آرزوی خوشی میکنم.
قرار است جاوید امرخیل در بلژیم، فرانسه و جرمنی نیز کنسرت‌های داشته باشد. هارون باچا یک روز پیش از جاوید امرخیل در شهر بروکسل روی استیج ظاهر شد. در کنسرتی که به میزبانی جریان فرهنگی افغانها در بلژیم برگزار شده بود، به گفته برگزار کنندگان آن تا حدود 700 نفر شرکت کرده بودند. سید حضرت، یکی از اعضای شورای رهبری این نهاد، به رادیو آزادی گفت:
هارون پاچا بسیار غزلهای خوب خواند، بسیار یک برنامه عالی بود. پس از مدت زمان بسیاری تشنگی هنری افغانها رفع شد، به خصوص آهنگهای حماسی وی بسیار استقبال شد.
شاپیرای نغمه نیز در شهرهای کلن و فرانکفورت جرمنی کنسرت هایی داشت. او پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که در هلند و لندن نیز برنامه های هنری برگزار خواهد کرد. در سوی دیگر این قاره، فرهاد دریاز، هنرمندان ناماشنا و پرآواز افغانستان نیز سلسله از کنسرت های خود را آغاز کرده است. این کنسرت های هنری او در شهرهای مختلف استرالیا از جمله پرت، بریزبین، ملبورن و سیدنی برگزار شده که مورد استقبال گرم افغان های مقیم این کشور قرار گرفته است. شمار زیادی اما موفق به شرکت در این کنسرت ها نشدند. احمد مسیح، یک نوجوان 15 ساله افغان که در جرمنی زندگی می کند، می گوید که از شرکت در این کنسرت ها محروم مانده، زیرا به گفته او این برنامه ها در فصل رخصتی برگزار نشدند.
امسال کنسرت ها خوب بود در اروپا.
زیاد بودن اما در وقتهای رخصتی نبودن و بخاطر که ما رخصتی نداشتیم ما نتوانستیم که در این کنسرت ها اشتراک کنیم. اگر در آینده این کنسرت ها در رخصتی باشند بهتر است که همگی در این اشتراک کند و لذت ببرند.
در بسیار از کشورهای اروپایی تعطیلات تابستانی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی معمولاً در ماهای جولای و آگوست است. پیش از این نیز هنرمندان افغان در کشورهای مختلف برنامه‌ها و کنسرت‌های هنری برگزار کرده بودند، اما ماه جون امسال به گونه‌ای ویژه پر از نغمه و آهنگ بود، ماهی که خاطرات آن شاید تا مدت‌ها همدم روزهای دلتنگی دیار مسافرت برای افغان‌های مقیم اروپا باقی بماند.
شنیدید که این روزها در شماری از کشورهای اروپایی کنسرت های از سوی هنرمندان مشهور افغانستان برگزار شده. فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان هم در چند روز گذشته در شهرهای مختلف استرالیا 4 کنسرت اجرا کرده. واکنش مردم در مورد این کنسرت ها چگونه بود و فرهاد دریا در این مورد چی میگوید؟ همکارم با هم مصاحبه کرده در آغاز همین پرسش را مطرح کرده است.
سه کنسرت اولم یکی در شهر پرت در شهر ادلید و سومینش در شهر برزبن بود که یکی پای هم اجرا شد، یعنی هر شب یک کنسرت داشتم و برای 3 تا 4 ساعت پای هم میخواندم و ما اجرا میکردیم و امشب 2-3 ساعت بیشتر کنسرت چهارمین مکده یا چهارمین کنسرت مکده شهر ملبورن بود با پایان رسید و چه پایانه، به به به، یک رقم ستیج زیر پایان مثل دید که آتش گرفته بود، قرار نداشتم. چرا؟ چون وقت محبت مردم رو می دیدم، هیجان و شور و حلحله و سخاوتمندیشانه و ای آغوش بازشانه بر محبت، بر رفاقت می دیدم، یک رقم دیوانه می شدم، به اصطلاح جن می گرفت مرا و خدا آرام احساس نمیکردم، یعنی آرام نی، یعنی قرار نداشتم و از یک گوشه به دیگه گوشه استیج هی در پرش بودم و در جست و خیز بودم و میخواندم و فریاد میکشیدم. نه تنها در ملبورن که در عرصه کنسرت اول هم عین هیجان بود، عین آتش روی استیج جریان داشت و خاصه که فضای هماهنگی بود، همدلی بود، رفاقت بود، همصدایی و همگلویی بود که در این برنامه ها موج می زد.
چیزی که من از حرفای شما گرفتم یعنی این که موسیقی مردم با هم نزدیک می سازه. بله؟
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون این که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن، موسیقی مثل یک رنگین کمان تمام رنگ ها را در خود متجلی میسازه و پس دوباره از روی استیج به مردم میفرسته و امی انرژی را، امی شور، امی هیجان، امی مثبت اندیشی را که از استیج طرف مردم میره، او مردم او را همون لحظه احساس میکنن، با تن و پوست و رگ و خون و استخوان خود احساس میکنن و پس مثل یک پژواک واره، پژواک صدا دوباره طرف استیج میه، از استیج طرف مردم، از مردم طرف استیج و ای چنان با هم میامیزه که آدم میگه احسنت که موسیقی واقعا بزرگترین پدیده نزدیکسازی انسان ها است، پل میشه.
آقای دریا، شنیدیم که دیدارهای قبل از کنسرت‌های خود هم با مردم داشتین، میشه بگوین که روی چی موضوعات با ایشان صحبت کردین؟
در هر کنسرت، پیش از کنسرت، یک تعداد مثلا در ملبورن پیش از اینکه امروز دوم و سیومی که ما داخل استرالیا شدیم، حدود 300 تن در برنامه اشتراک کردن از هر گوشه افغانستان و از هر گوشه چندین کشور دیگه هم که ما شنوندای خدا دارم، از غیر وطن دارا هم اشتراک خیلی گسترده داشتن و با هم صحبت کردیم، گپ زدیم. من از تجارب زندگی خود، نه تنها با ارتباط موسیقی که حتی شاید کمتر از موسیقی و از خیلی چیزهای دیگه تجارب که زندگی داشتم با دوستا شریک کردم، از من پرسیدن، سوال کردن و من برشان پاسخ دادم. ای بر ما خیلی شیرین است. ما چیزهایی را در دیدارها تجربه میکنم که باز او رو روی سش ممکن نیست تجربه کنم. صمیمیت که در دیدارهای روی و روی با دوستارا در این برنامه‌های چوچه چوچه که پیش از کنسرت اتفاق میفته، ای تجربه و ای رفاقت اینا یک رقم مثل ازی که از یک جای دیگه میه، از یک جای دیگه میه، از یک ناکجای میه که قبلا من حس نکردمش. و او چیزی که اوجا حس میکنم تازه است، دست اول است، شیرین است، ناب است.
مصاحبه با فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که اسرائیل و ایران روز جمعه عملات بیشتری را رد و بدل کردند و تلاش های دیپلماتیک روز گذشته به رهبری فرانسه، بریتانیا و جرمنی تنها به صدور یک اعلامیه منجر شد که در آن نگرانی شدید در مورد تشدید تنش ها و تمایل به دیدار مجدد ابراز شده. در این حال وزیر خارجه ایران گفته که تهران نمی داند که دیگر چگونه می تواند به آمریکایی ها اعتماد کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وزرای امور خارجه کشورهای فرانسه، بریتانیا و جرمنی همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه چندین ساعت با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شهر ژنو در سوئیس گفتگو کردند. پس از این مذاکرات دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که مشتاق به ادامه بحث ها و مذاکرات جاری با ایران هستند. در حالی که این مذاکرات بدون هیچ پیشرفت به پایان رسید، پس از آن اتحادیه اروپا در اعلامیه ای گفت که این وزرا دیدگاهشان را در مورد این که همه طرف ها باید از برداشتن گام های خودداری کنند که منجر به تشدید بیشتر تنش ها در منطقه می شود و فوراً یک راه حل از طریق مذاکرات برای اطمینان از این که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نمی یابد پیدا شود ارائه کردند. در اعلامیه گفته شده که این وزرای امور خارجه همچنان نگرانی های دیرینه ایشان را در مورد گسترش برنامه هسته‌ای ایران که به گفته آنها هیچ هدف ملکی معتبری ندارد ارائه کردند. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا به ایران دو هفته وقت داده، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی می تواند در جریان دو هفته به یک راه حل برسد، به شبکه خبری NBC گفته که این به ایالات متحده ای آمریکا بستگی دارد که اراده خود را برای رفتن به سمت یک راه حل مذاکره شده نشان دهد. عراقچی پس از دیدار با وزرای خارجه سه کشور اروپایی در ژنو در اعلامیه تأکید کرده که ایران آماده است تا در صورت توقف تجاوز و پاسخگو ساختن متجاوز دیپلماسی را مد نظر قرار دهد. او در این اعلامیه تأکید کرده که توانمندی های ایران به شمول توانایی های راکتیش قابل مذاکره نیست. وزیر امور خارجه ایران همچنان از آمادگی و حمایت برای دیدار مجدد با طرفهای اروپایی در آینده نزدیک خبر داده است. در این حال، وزرای خارجه اتحادیه عرب حملات اسرائیل علیه ایران را نقض آشکار حاکمیت یک کشور عضو سازمان ملل متحد خوانده، آن را محکوم کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در اعلامیه‌ای که روز جمعه پس از نشست آنها در استانبول منتشر شد، همچنین خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق در مورد مسئله هسته‌ای ایران شدند و از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها حمایت کردند. به گفته وزارت امور خارجه ترکیه در نشست امروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، حدود 40 دیپلمات ارشد این کشورها از جمله در مورد بحران جاری بین ایران و اسرائیل بحث خواهند کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حملات خشمگینانه و بی‌سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران تهدید برای بی‌ثبات کردن رژیم تهران و احتمالاً جرقه برای جنگ گسترده‌تر در شرق میانه محسوب می‌شود. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که در همچو شرایط آذربایجان همسایه شمالی ایران تلاش می‌کند که موضع خود را روشن سازد که بخشی از این درگیری نیست. رادیو آزادی. در حالی که حمله بی سابقه اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای و راکتی ایران رژیم تهران را به بی‌ثباتی تهدید می‌کند و حملات راکتی تلافی جویانه ایران احتمال یک جنگ گسترده‌تر را در شرق میانه به وجود آورده، ظاهر شدن الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با لبخند در برابر کمره‌های تلویزیون دولتی در کنار یک تیاره بی پیلوت تهاجمی اسرائیلی که به تازگی خریداری شده، بازتاب کوچک اما قابل توجه از روابط آرام، دیرینه و قابل توجه آذربایجان با اسرائیل است. این تیاره بی پیلوت اسرائیلی بخشی از ناوگان گسترده تیارات بی پیلوت ساخت اسرائیل و ترکیه بود که اردوی علیف در عملیات موفقیت آمیز خود برای بازپسگیری کنترل منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ در سال 2023 میلادی علیه ارمنستان به کار برد. در شرایطی که منازعه مسلحانه بین ایران و اسرائیل ادامه دارد، روابط آذربایجان با این دو کشور به قول معروف روی لبه یک تیغ تیز قرار دارد. ریچارد کازلاریچ، سابق سفیر ایالات متحده ای امریکا در آذربایجان، در اواخر دهه 1990 با اشاره به این نکته میگوید که الهام علیف باید هم در سمت روابط خوب با اسرائیل که تامین کننده سلاح‌های پیشرفته برای نیروهای مسلح آذربایجان و بازار نفت آذربایجان است و هم در سمت روابط خوب با تهران باقی بماند. از دهه 1990 میلادی به این سو آذربایجان به منبع اصلی نفت اسرائیل تبدیل شده و بیش از نصف واردات آن کشور را تامین می کند. در همین حال اسرائیل به تامین کننده اصلی سلاح‌ها برای آذربایجان تبدیل شده است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یوروآسیای کارنگی روسیه، نیز می گوید که آذربایجان هیچ علاقه به جنگ با ایران ندارد و از حملات اسرائیل بر خاک ایران حمایت نمی کند. با گفته او آذربایجان موضع خود را روشن ساخته که بخشی از این درگیری نیست. الهام علیف تا هنوز علنا در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت امور خارجه آذربایجان در 13 جون، روزی که اسرائیل کمپاین نظامی خود را بر ضد ایران آغاز کرد، در اعلامیه گفت که باکو به شدت نگران این حملات است و تشدید اوضاع را به شدت محکوم می کند و از طرفین می خواهد که اختلافات موجود را تنها از طریق گفتگو و ابزارهای دیپلماتیک مطابق با هنجارها و اصول حقوق بین الملل حل کنند. روز بعد این وزارت اعلام کرد که جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، با عباس عراقچی، همتای ایرانیش، صحبت کرده و با او اطمینان داده که آذربایجان اجازه نخواهد داد که از خاکش برای حمله بر تهران استفاده شود. در سال 2012 میلادی پلیس آذربایجان اعلام کرد که آنها چند تن را که با استخبارات ایران ارتباط داشتند و گویا در حال توطئه حمله بر اسرائیلی ها در آذربایجان بودند دستگیر کرده و تهران باکو را به کمک با اسرائیل برای هدف قرار دادن دانشمندان هسته‌ای خود متهم کرد. روابط آذربایجان با تهران ترکیب از چند جنبه است. باشندگان ایران عمدتاً مسلمانان شیعه‌اند. شیعان در آذربایجان نیز اکثریت را دارند و تعداد قابل توجه از اهل سنت نیز در آن کشور زندگی می‌کنند. اما آذربایجان رسماً یک کشور سکولار است و دین نقش کمی در زندگی عمومی آن دارد. در ایران پس از فارس‌ها یا پارس‌ها، آذری‌ها دومین اقلیت بزرگ را تشکیل می‌دهند. واقعیتی که گاهی اوقات رژیم تهران را نگران می سازد. برخی ها تخمین می کنند که تعداد آذری ها در ایران بیش از همه نفوس آذربایجان است. شهر تبریز در شمال غرب ایران که مورد حملات ایران قرار گرفته، محل زندگی بسیاری از آذری های ایرانی است. زاور شیریف، کارشناس قفقاز جنوبی در مرکز یوروآسیای کارنگی روسیه، میگوید که اگر درگیری بین اسرائیل و ایران عمیق تر شود و یا اگر رژیم ایران به طور کامل فرو پاشد، نتیجه آن می تواند به ثباتی جدی در سراسر منطقه باشد. با گفته شیریف، ایران سوریه یا عراق نیست، ایران بسیار نزدیک است، به این معنی که هر گونه فروپاشی در سراسر قفقاز جنوبی احساس خواهد شد و احتمالاً آذربایجان مانند سایر همسایگان ایران در زمره نخستین های خواهد بود که این فشار را احساس می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.